Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شپې د ازادي رادیو د نننۍ یک شنبه خبرونه پیل شي. نن د مریض ډیر لسو 15 نیوی د لیندې یا قوس ومه او د میلادي 2014 د نومبر و بشتمه ده. په دې خبري مجله کې چې زه اسمت ساروان د شمشاد زادران په تخنیک همکاري وړاندې کوم او ری چې افغان چارواکي له پاکستان افغانستان ته د طالب مشانو د لښیدو خبر را دی. د دې ترڅنګ د نورو موضوعاتو په باب راپورونه او مرکې لرو. لومړی د دې سات خبرونه د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د خپل هیواد د پرلپسې مرستو ژمنه تازه کړه. د سوریې دولتي ځواکونو په حلب کې یوه مهمه سیمه ونیوله او د هیلری کلینټن کمپاین وای د ویسکانسن د رایو په بیا شمېرنه کې برخه اخلي. د خبرونو تفصیل د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن کابل ته په سفر کې ټینګار وکړ چې هیواد به له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره ژمن پاتې وي. ښاغلی جانسن پرون په کابل کې سن هرتس پوځي اکاډمۍ ته لاړ او ویل چې د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت له لارې به د افغان پوځیانو د روزنې په خاطر مرسته جاري وساتي. بورس جانسن هغه ګنګوسې رد کړې چې له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا په وتلو سره به دا هیواد په ټولو نړیوالو مسایلو کې هم خپله ښکېلتیا کمه کړي. په جوزجان ولایت کې سړې هوا یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي وژلي دي. د جوزجان ولایت مرستیال عبدالرحمن محمودي تایید کړ چې د یخنۍ په سبب لس ماشومان، دوه ښځې او درې عمر خوړلي نارینه مړه شوي دي. ښاغلی محمودي وویل لسګونه کورنۍ اوس وخت د جګړو له امله له فاریاب او سرپل ولایتونو څخه جوزجان ته کډه شوي خو دوی ورسره روغتیایي او مالي مرستې کړې دي. د سرپل والی وایي وسلوالو طالبانو د انتحاري حملو د روزنې مرکزونه د دغه ولایت کوهستانات ولسوالۍ ته انتقال کړي دي. د سرپل والی محمد ظاهر وحدت دا خبره د شنبې په ماښام په مزار شریف کې په یوه خبري غونډه کې وکړه. ښاغلی وحدت وویل د طالبانو ترڅنګ په داعش پورې تړلي کسان هم د سرپل په ځینو برخو کې فعالیت کوي. د سرپل والی وای که څه هم طالبانو پریکړه کړې چې له سرپل څخه د بریا لپاره لار هواره کړي خو افغان پوځیانو د خلکو په همکارۍ د دوی مخه نیولې ده. د امریکا د جمهوری ریاست د پخوانی کاندید هیلری کلینټن کمپاین ویلی چې په ویسکانسن ایالت کې د رایو په بیا شمېرنه کې برخه اخلي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ویلی چې د رایو بیا شمېرنه یو چل دی. د ویسکانسن د انتخاباتو بورډ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د رایو د بیا شمېرنې په خاطر د گرین پارټي د کاندید جل سټین غوښتنه ومنله. هغه په ویسکانسن کې د رایو شمیر ګډوډ بللی و. ډونالد ټرمپ په یو بیان کې ویلي چې د رایو بیا شمیرنه هغه هم د هغو انتخاباتو چې لا وختي سیال خپل ماتې منلې درغلی او چل دی. د هیلری کلینټن د کمپاین وکیل مارک الیاس ویلي که څه هم د رایو د سیستم د حق کېدو کومه نښه یې نه ده ترلاسه کړې خو بیا به هم په بیا شمېرنه کې د دې لپاره برخه واخلي چې ټول ډاډمن شي څو انتخابات لکه څنګه چې ټولو غوښتل همغسې ترسره شوي دي. د سوریې دولتي رسنۍ او فعالان وایي چې د دغه هیواد حکومتي ځواکونو په حلب کې یوه مهمه سیمه ونیوله. د سوریې دولتي خبري آژانس سانا پرون وویل سوری ځواکونو د هنانو سیمه بشپړه نیولې او اوس دا سیمه له ماینونو پاکوي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکي د سوریې د دولتي ځواکونو له لوري د دې سیمې نیونه تاییدوي. وایي چې دولتي ځواکونه پر دو نورو سیمو بریدونو ته دوام ورکوي. د سوریې پوځ د روان نومبر په 15مه د حلب د نیولو لپاره حمله پیل کړه. په دغه ښار کې شاوخوا 2.5 لک ملکیان گیر پاتې دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ویلي چې په دغه هیواد کې د 1930 کلونو لوشه باید عامه وژنه وپیژندل شي. پروشینکو د یادو کلونو د لوږې په نتیجه کې د مړو شوو کسانو د یادش په مراسمو کې چې په کیف کې جوړ شوي وو وویل، ما یو فرمان لاسلیک کړی چې له مخې یې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت په دې مسئلې کار کوي، څو نړیواله ټولنه او نړیوالې مؤسسې دا موضوع عامه وژنه وبولي. د 1930 کلونو په لوږه کې د پخواني شوروي د دیکتاتور جوزف ستالین پر مهال په اوکراین کې 2 میلیونه کسان مړه شوي وو. د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګینوی خوشبینه دی چې د تیلو د صادرونکو هیوادونو ټولنه اوپک د تیلو د تولید پر کمولو موافقې ته رسیده او د روانې میاشتې تر پایه د تیلو بیې لوړېدای شي. زنګینه همداراز ویل د نومبر په 10مه یعنی راتلونکې چهارشنبه به د ویانا په غونډه کې د ایران د تیلو د تولید د اندازې په اړه پریکړه اعلان کړي. زنګینه دا خبرې پرون په تهران کې وکړې.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالات وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې ده. نن په کابل کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 2. په هرات کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه منفی 4. په کندهار کې اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 0. مزار شریف کې هم اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 3 ټیټه منفی 9. په جلال آباد کې آسمان شیند تودوخې لوړه درجه 0 ټیټه 10. په بامیان کې آسمان شیند تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه منفی 15. او په فیض آباد کې آسمان ریز تودوخې لوړه درجه 2 ټیټه منفی 15. تملتیا مو مننه.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري و بجې او و دقیقې شوې د رواني خبري مجله په دوام کې. افغان چارواکي له پاکستان افغانستان ته د طالب مشرانو د لیږدو راپور ردوي.
د طالبانو غیر د هغه مشرانو نه یا د هغه مسؤلینو نه چې هغه په جنګ کې برخه اخلي او نور د دو ټول لوړپوړي مسؤلین په پاکستان کې دي.
ولسی جرګه د وزیرانو د استیضاف په قضیه کې د سترې محکمې مداخله غیر قانوني بولي، خو د حقوقي چارو یو کارپوه وایي
قضیه قوه حق لري چې په دغه موضوع کې مداخله وکړي او دغه لانجه حل کړي.
د کندهار د پنجوایي ولسوالي اوسیدونکي په دې خوښ دي چې خوراش امنیت لري، خو د پراختیايي چارو غوښتنه کوي.
دته و اوس بیا خلک دي نو کوڅه څو دي نو کله نو کله نه کوته زغراتي او دا وکړي نو چې د دوا وځه
څه کوي. د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت له مهاجرو افغانانو غواړي.
موږ غوښتنه له افغانانو څخه دا ده چې په هر ټولنه کې دوی ژوند کوي، دغه ټولنې هغه قوانینو ته درناوی وکړي او هغه داسې یو کړنه ترسره نه کړي چې دغه هېواد امن اذن ته ضرر ورسوي.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د وی پانه پته ده. افغان چارواکي هغه راپورونه ردوي چې د طالبانو د مشرتابه شورا هلمند ولایت ته انتقال شوې ده. د هلمند والی حیات الله حیات ازادي رادیو ته ویل ممکن ځینې طالبان چې په جګړه کې بوختي تګ راتګ وکړي خو مشانه په پاکستان کې اوسي. له بلې خوا د ولسمشر مرسیال ویان دوویل جګړه پراخه ده، خو د افغانستان هیڅ ځای ته د طالبانو د مشرتابه شورا نه ده انتقال شوی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس پرون په یو راپور کې ویلي چې ممکن طالب شان له 15 کلونو وروسته افغانستان ته تللی وي، څو نیول شمې سیمې وساتي او دایمي حضور ته امکانات برابر کړي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
په ارګ مانای کې د لوړپړو مقاماتو تر سرګندونو وروسته د هلمند والی هم د ولایت ته د طالبانو د شورا انتقال او د هغوی د مشرانو راتلل ردوي. د هلمند والی حیات الله حیات پرون شپه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو رهبری اوس هم په پاکستان کې ده او یوازې په سیمه ایزه کچه ځینې نومول شوي والیان او قمندانان تګ راتګ کوي.
د طالبانو غیر د هغه مشرانو نه یا د هغه مسؤلینو نه چې هغه په جنګ کې برخه اخلي او یا نامنهاده والیان ولسوالان دي، نور د دو ټول لوړ پوړي مسؤلین په پاکستان کې دي او په هغه ځای کې دو دفترونه لري. کېدای شي کورونه تبدیل کړي وي، یو ځای نه بل ځای ته لاړ وي تر څو یو څه وخت پورې د نړیوالو استخباراتو او د نور د سترګو نه پناه کړي. ولې په هیڅ شکل سره د دو لوړ پوړي مسؤلین او یا د کویټې شورا دلته نه در انتقال شوی.
په دې وروستیو کې اسوشیټډ پریس خبري اژانس ریپورټ ورکړی چې ممکن د وسلوالو طالبانو مشران بل شاوخوا 15 کلونو وروسته بیرته افغانستان ته تللي وي. یو طالب مشر هم د نوم د نخودلو په شرط اسوشیټډ پریس ته ویلي چې د دوی شورا هلمند ولایت ته انتقال شوی ده. د رپورت لمخې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم ویلي چې د طالبانو رهبری شورا څو میاشتې مخکې افغانستان ته انتقال شوې ده. د هلمند والی وایي پاکستان د نړیوالې ټولنې په خاصه توګه امریکا تر فشار لاندې دی او غواړي ښکاره کړي چې طالب مشران له خپلې خاورې باسي څو دا فشارونه په یو ډول سره ځواب کړي، خو دا ګنګوسي حقیقت نه لري. حیات الله حیات په داسې حال کې هلمند ته د طالبانو د رهبری شورا د انتقال رپورټونه ردوي چې سږ کال په دغه ولایت کې ډېرې سیمې په موقتي ډول د طالبانو لخوا سقوط شوې. طالبان له ولسوالیو آند کرګا دویمې او درېمې امنیتي حوزو ته هم ورسېدل او له نږدې دوه میاشتې راهیسې لا هم په دې سیمو کې ځای ځای نښتې روانې دي. خو د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال هم هغه راپورونه ردوي چې ممکن طالب مشران افغانستان ته راغلي وي او رهبری شورا یې را انتقال کړي وي.
جګړه پراخه شوې ده، په دې کې شک نشته او لاملونه یې هم معلوم دي. ولې دا شي دوی هلته خپله رهبري را انتقال کړي، دا شي دوی دایمي مراکز ولري، کاملا په ټول افغانستان کې داسې نقطه نه لري. د دوی د تمویل، د دوی د تجهیز، د دوی روزنی ځایونه معلوم، د دوی بهرني ملاتړ معلوم دي، شمال ته د دوی کورنۍ دي، هم د دوی شوراګانې په نومونو دي، هلته په روغتونونو کې د دوی درملنې کېږي، همالته دوی ته پیسې راټولېږي. په افغانستان کې نه دوی روغتون لري، نه دوی د شوراګانو په نامه باندې څه لري، او نه د درملنې او د پیسو راټولونې ځایونه لري.
د اسوشیټډ پریس خبري اژانس وایي د طالبانو رهبری شورا 14 منتخب چارواکي لري چې په افغانستان کې د دې ډلې په فعالیتونو څارنه، په پلانونو او ستراتیژۍ کې د هر ډول بدلونونو راوستل او د پوځي قمندانانو منځ لانجو هواری مهم دند شمیرل کیږي. افغان چارواکو تل پاکستان تورن کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي او افغان طالب مشرانو ته په خپل خوره کې ځای ورکړی دی، خو پاکستانی چارواکي هغه تورونه ردوي چې دغه هیواد د استخباراتو اداره ISI له ترهګرو ملاتړ کوي.
خبری مجله اوري.
ولسی جرګه وایي د وزیرانو د استیزا په مسأله کې د سترې محکمې مداخله د قانون خلاف ده. له بلې خوا ځینې حقوقي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د اساسي قانون د 22مې مادې د وروستي بند له مخې د وزیرانو د استیزا په موضوع کې د سترې محکمې مداخله قانوني ده. د دې موضوع تفصیل واصل وصال وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له سترې محکمې غواړي چې د وزیرانو د استیزا په مسله کې له مداخلې لاس واخلي او په دې برخه کې رامنځته شوی کړکېچ نور زیات نه کړي. د دغه جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د شنبه ورځې د عمومي جلسې مشري کول ویل ستره محکمه باید د وزیرانو د استیزا په موضوع کې مداخله ونه کړي تر څو په دې برخه کې رامنځته شوی ستونزه زیاته نشي.
د وزیرانو د استیزا پروسه سترې محکمې ته لیږل په ښکاره توګه د قانون خلاف ده او د سترې محکمې حقوقي ارزښتونه تر پوښتنې لاندې راولي. ستره محکمه باید ځان په دغه مسله کې داخل نه کړي او پرېنږدي چې دغه کړکېچ له دې ډیر شي.
خاغلی ظاهر قدیر د وزیرانو استیزا د ولسیرګي قانوني حق وباله او زیاته کړه چې دا یو سره کرخه ده او هیڅوک نشي کولای ورڅخه تیر شي. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې ولسیرګي دوه اونۍ وړاندې 14 هغه وزیران چې د خپل انکشافي بودجې له 20% څخه کم مصرف کړي وای استیزا کړل چې وطن د دغه جرګې له لوري سلبي صلاحیت شول. وروسته بیا ولسمشر غنی د وزیرانو د استیزا او سلبي صلاحیت مسله د تفسیر لپاره سترې محکمې ته ولېږله. له بل پلوه په سترې محکمې کې یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دا بل وخت مخکې وي چې ستره محکمه دې پرې خپل نظر شریک کړي، خو یو شمیر حقوقي کارپوهان بیا په دې باور دي چې د اساسي قانون د 29مې ماده د وروستي بند له مخې د وزیرانو د استیزا په موضوع کې د سترې محکمې مداخله قانوني ده. له ډلې کبیر رنجبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل
او د همدغه شرایط پر بنا قضایه قوه حق لري چې په دغه موضوع کې مداخله وکړي او دغه لانجه حل کړي، او که ولسی جرګې غړي وایي چې قضایه قوه صلاحیت نداری نو فکر کنم چلت اشتباه که باید دقیق دقت وکی او دغه آخری بندی دنوی ماده په نظر کې ونیسی په حالت کې مشکل لمنځه ځي.
د اساسي قانون د 29مه ماده په ورستی بند کې داسې راغلی په وزیر باندې د نه باور رای باید صریحه مستقیمه او په پخو دلایلو ولاړ وي. خاغلی رنجبر ویل که د سترې محکمې پریکړه د دواړو لوریو د دلایلو په نظر کې نیولو سره شفاف وي هیڅ ستونزه نه لري. دی وایي که چیرې ستره محکمه پرته له دې چې دلایل په نظر کې ونیسي او پریکړه وکړي نو کړکیچ به له دې هم ډېر کړي.
په یاد لرې نن له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې مایکروفون ستاسو خپرونه لرو. په دې خپرونه کې په دې موضوع ستاسو نظر غواړو چې که چیرته د طالبانو مشان له پاکستانه افغانستان ته راشي نو اغیز به یې څه وي. ځینې وایي چې ګټه به یې دا وي چې طالبان به د پاکستان له اثره خوندی شي او یا به د پاکستان اثر پرې کم شي. ستاسو نظر څه دی؟ هیله ده چې سر له اوسه د افغان بیسیم دا تسواتل شمیرې له لارې نظرونه راواستوئ او د ټلیفون له لارې له اتنیمو تر نه نیمو بجو پورې خپل نظر په همدې موضوع څرګند کړئ. اوس چې د خپرونې نیمایي برخې ته رسېدلی یو توجه وکړئ د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکو ته. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن کابل ته په سفر کې ټینګار وکړ چې هیواد به له افغانستان سره د اوږدې مودې لپاره ژمن پاتې وي. په جوزجان کې سړې هوا یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوې وژلې دي. د جوزجان ولایت مرستیال عبدالرحمن محمودي تایید کړ چې د یخنۍ په سبب لس ماشومان، دوه ښځې او درې عمر خوړلي نارینه مړه شوي دي. د سرپل والي وایي وسلوالو طالبانو د جهاري حملو د روزنې مرکزونه په دغه ولایت کې ځای په ځای کړی دي. د سرپل والی محمد ظاهر وحدت دا خبره پرون ماښام په مزار شریف کې وکړه. د امریکا د جمهور ریاست د پخوانی کاندید هیلری کلینټن کمپاین وایي په ویسکانسن ایالت کې د رایو په بیا شمیرنه کې برخه اخلي. د سوریه دولتي رسنۍ او فعالان وایي چې دغه هیواد حکومتي ځواکونو په حلب ښار کې یوه مهمه سیمه نیولې ده. او د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ویلي چې په دغه هیواد کې د 1930 کلونو لوږه باید عامه وژنه وپیژندل شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د روانې خبرونې په دوام کې د ژوند رنګونه او څو راپورونه لرو. خو اوس په اجمل اندر ته وایي چې د افغانستان په اړه په بهرنیو مطبوعاتو کې څه راغلي.
له بلغاریا خبریدونکي سوفیا ګلوب ویپاڼې په یوه لیکنه کې په دې هیواد کې د هغه کډوالو چې ډېری افغانان دي او د پولیسو ترمنځ په وروستیو شخړو یو رپورټ خپور کړی. وایي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر ډانیل میتوف د کډوالو د کړکیچ په اړه بلغاریا کې د افغان شرزافی رحمت صدیق دلیر سره خبرې کړي. خبرونه د کډوالو د نړیوال سازمان د رپورټونو په حواله وایي د اروپا په تکل وتلي هغه کډوال چې دا مهال په بلغاریا کې پاتې دي یوه لویه برخه یې افغانان دي او د هغه کسانو چې د پنجشنبې په ورځ یې د هرمنلي په کمپ کې له پولیس سره په خوډب کې ښکېل وو هم ډېره برخه افغانان دي. ویپاڼه د بلغاریا د بهرنیو چارو د وزیر له خولې وایي په هرمنلي کمپ کې چې د کډوالو د موقتې استوګنې لپاره جوړ شوی ټول اقدامات د پناه غوښتونکو اساسي حقونو ته په پام شوي. نوموړي زیاته کړې هغوی چې په وروستیو بلواګانو کې سرغړاوې او تاوتریخوالی کړی د بلغاریا اړوند ادارې به یې قضیې څېړي. خبرونه د بلغاریا د بهرنیو چارو د وزیر ښاغلي میتوف له خولې زیاتوي چې هیواد یې د هرمنلي د کډوالو په موقتي کم کې د شرایطو د ښه کېدو ټولې هڅې کوي. نوموړي له افغان شرزافر غوښتي چې د هغه کسانو په پیژندنه کې دې ورسره فعاله مرسته وکړي چې بیرته خپل هیواد ته یاستول یقیني شوي او هغوی ته دې د سفر د اسنادو د ورکولو بهیر چټک کړي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان سره په خو اړیکو ټینګار کړی او هیله یې څرګنده کړې چې د هرمنلي کمپ یې خبره د دواړو هیوادونو په اړیکو ناوړه اغېزې نه کوي. برایت بارت خبرونه بیا یو بل موضوع څېړلې وایي د افغان چارواکو خبرداریو ته د امریکایي چارواکو نه پاملرنه ښایي په باګرام پوځي اډه کې د وروستۍ خونړۍ چاودنې سبب شوي وي. د خبرونې په وینا د نومبر د 12 نیټې له هغه خونړۍ حمله مخکې چې د باګرام په پوځي اډه کې دننه یې دوه امریکایي سرتیري او د هغوی دوه قراردادیان ووژل د افغانستان د ملي امنیت ادارې لږ تر لږه دوه سلی امریکایانو ته خبرداری ورکړی و چې دی پوځي اډه کې د یو برید احتمال شته او د دې اډې ځایي کارکوونکي په پلان کې لاس لري. په دې برید کې 14 امریکایان ټپین شوي وو. پرونه زیاتوي افغان امنیتي چارواکو څو ځله امریکایانو ته ویلي و چې د دوی د ځایي کارکوونکو په اړه څېړنې کوي او له دوی یې د معلوماتو غوښتنه کړې وه خو امریکایانو دې غوښتنو ته مثبت ځواب نه و ورکړی. برایډ بارت خبرونه وایي پر باګرام پوزي اډه مخکې هم بریدونه شوی، خو دا لومړی داسې بریدو چې پکې بریدګر د دې پوزي اډې دننه برید ترسره کړ. خبرونه زیاتوي دا د دې څرګندونه کوي چې په دې پوزي اډه کې د کارګرانو د استخدام په برخه کې د امریکایانو د تحقیقاتو پروسه دقیقه نه وه. خبرونه وړاندې ویل دي پیښې وروسته اوس امریکایي چارواکي چمتو شوي چې په دې پوزي اډه کې د ځایي کارګرو د ګمارنې په برخه کې له افغان امنیتي چارواکو سره سلا مشورې وکړي.
د کندهار تر ټولو ناامنه ولسوالي پنجوایي اوس د جنوب تر ټولو امن ولسوالي ګڼل کیږي او خلک یې وایي په آرامۍ کې د ژوند چارې پر مخ بي. خو د دې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې له دولتي خدماتو اوس هم بې برخې دي. له کندهار د محمد صادق رښتینی راپور واوري.
د کندهار پنجوایي ولسوالۍ چې وخت د نیم افغانستان په کچه د طالبان مهم مرکزونه پکې فعاله او له دې ځایه تشکیلات او تجهیزات کول، اوس د کندهار په کچه تر ټولو بامنه ولسوالۍ ده او خلک یې په پوره آرامۍ کې ژوند کوي. د ولسوالۍ چارواکي او د ولسمشر استازی اجیا غلالۍ دستګیری وایي چې دلته د ډاډمن امنیت تر ټولو لوی لامل د خلکو همکاري او د امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ده.
مخالفینو د بد سلوکه څخه او د زور او ظلم او بد کردار څخه د پسکنجې څخه پولیسو او امنیتي پولیسو دوی ته امن راوستي، دوی د خپلو حکومت په ملاتړو په حمایت کې کلکه ودرېدله.
د پنجوایي اوسیدونکي هم خورا خوښ دي او پنجوایي د جنوب د تر ټولو ولایتونو او ولسوالیو په پرتله آرامه او د سولې په برخه کې یو نمونه یادوي. خو د پرمختیايي کارونو نشتون او کرهنې تنوع د لویې ستونزې یادوي.
او دلته استقامت په ځای ته ورکول کیږي د پخا په کې معنا لري. دلته اوس ډیر خلک دي نه پوسیا سوي دي نو کني نو کني کوته ضرورتي او دا کني کله چې د دوا وځي په پورته وي ضرورت څخه. دلته سرکان پاته دي د دمبر نیم جوړ سي دي نیم پاته دي نو دته ضرورت څه چې د سرک په پاتې جوړ سي د ټول خلکو ضرورت نه راپېږي.
زموږ زیرات اوس پاتې دي کوم کشمیر شي کوم او جوسي شي کوم ریحان دي د دنیا بازار ته نه څه شي.
که څه هم د پنجوایي په ګاونډیو ولسوالۍ کې د طالبانو حرکتونه سته، خو خلک وایي چې د طالبانو پخوانیو ځورونو ته په کتو سره د دولت پروژه درېږي او وردی چې خپلې سیمې په خپله وساتي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په اروپایي هیوادونو کې باید له افغان کډوالو سره د هغې اعلامیې پر اساس چلند وشي چې د افغان حکومت او اروپایي ټولنې ترمنځ لاسلیک شوې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د بلغاریا د صدر اعظم وروستۍ څرګندونې چې ممکن ځینې افغان کډوال جبرن بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي د ګډې اعلامیې سرغړونه بللې ده. عباد الله حنانزی په دې اړه له ښاغلي میاخیل سره مرکه کړې او په سر کې د بلغاریا د صدر اعظم د وروستیو څرګندونو په اړه د نظر پوښتلې.
یو ګډ اعلامیه لاسلیک شوې چې له ټولو اروپایي هیوادونو سره موږ د افغان کډوالو په اړه د هماغه اعلامیې پر اساس برخورد کوو او چلند کوو. هر پریکړه چې کیږي هغه باید د هماغه اعلامیې پر اساس باندې وي. کله چې دغه افغانان له افغان حکومت سره پرته له دې چې کوم تفاهم وشي موږ که چیرې دوی افغانان وباسي موږ یې منلو ته چمتو نه یاستو. نو که هر پریکړه کیږي هغه باید یو تفاهم چوکاټ کې وي چې دغه تفاهم همدغه ګډه اعلامیه ده چې مخکې لاسلیک شوې. نو طبعا چې په یو هیواد کې د نورو هیوادونو ادبا داسې د هغه عامه نظم ته د یو هیواد عامه نظم ته ضرر رسوي هغه کوربه هیوادونه هم د خپلو قوانینو پر اساس باندې مکلف دي چې د هغوی په اړه حتمن خپل برخورد لري.
تاسو څومره لاسرسی لرئ دا ډول شرایطو کې چې هلته یادو افغانانو ته وکیل وټاکئ یا هم د هغوی له حقوقو څخه دفاع وکړئ؟
داسې مستقیما موږ هلته لاسرسی نه لرو دغه مسایلو ته. دغه مسایل له ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې د بهرنیو چارو وزارت له لارې موږ تعقیبوو، ځکه د کډوالو اتشه نشته هلته چې موږ مستقیما له هغوی سره تماس کې شو او د کډوالو ستونزو ته هلته مستقیما رسېدنه وشي، او یا هم په کابل کې د دوی دا سفیران او دا چارواکي موږ غواړو له دوی سره هغوی سره خبرې کوو.
یو بله پوښتنه چې دلته مطرح کېږي میاخیل صاحب، هغه دا دي چې طبعاً دا ډول پیښې او دا ډول جنجالونه نه یوازې پر هغه کس چې دا ډول پیښې کوي په هغې باندې اغېز لري، په ټولو کډوالو باندې هم اغېز کولی شي او که نه؟
طبعاً دا خپلې اغېز لري. موږ غوښتنه له افغانانو څخه دا ده چې په هره ټولنه کې دوی ژوند کوي دغې ټولنې هغه قوانینو ته درناوی وکړي او هغه داسې یو کړنه ترسره نه کړي چې دغه هېواد عامه نظم ته ضرر ورسوي یا د نورو کډوالو پر ژوند باندې هغه اغیز ولري.
دا چې آیا د یاد کسان چې په دې ډول پیښو باندې تورن دي د بیرته راستنېدو په صورت کې دلته په افغانستان کې ترینه پوښتنې کیږي تر تحقیق لاندې نیول کیږي او که څنګه؟
ګورئ، کله چې یو هیواد غواړي چې افغانان وباسي، درې هفتې وړاندې یا درې اونۍ وړاندې د هغه ټول اسناد معلومات د هغه په اړه د هغه نوم او لیست د افغان حکومت سره شریکوي. دا په دغه ګډه اعلامیه کې واضح شوي او په دې اړه اروپایي هیوادونو موږ سره هوکړه کړې چې درې اونۍ وړاندې به د دوی په اړه موږ معلومات تاسو سره شریکو. له هغه وروسته افغان حکومت هم خپله بررسي او څېړنه کوي. که چیرې واقعا دوی هلته واجد شرایط د پناه اخیستلو نه، بیا د حکومت هم مکلف دی چې دغه ادبا که چیرې کوربه هیوادونه وباسي، نو دا ادبا په خپله خاوره کې حکومت مکلف دی چې ویمن.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیلو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د پکتیا لپاره نوی ګمارل شوی والی زلمی ویساج منه وکړه چې په دې ولایت کې به قانون عملی کړي. دا په داسې حال کې ده چې ځینو کسانو د نوی والی د مقررې مخالفت کړی و. له سیمې څخه د داود تپان راپور.
دا والی د ماریپی په دې غونډه کې د قومونو پاستازولۍ د پکتیا ولایتي شورا رئیس امیر بارمزوی خبرې وکړې او له نوي والی څخه یې وغوښتل چې په یاد ولایت کې د تغییراتو په موخه قانون ته لومړیتوب ورکړي.
هغه کاري دوره دی چې ته نن نه شروع کوې، ټول د قانوني چوکاټ کې د قانون په بنیاد مخ ته لاړه شي، نو دا به ډیره کامیابه او د خلکو په ګټه.
دا پکتیا نورو قومي مخبرو مدني فعالانو ولسی جرګې وکیلانو هم د والی د معرفي په دې غونډه کې خبرې وکړې چې اکثریت یې په ولایت کې د تغییراتو غوښتنه کوله او ویل یې نوی والی د ځمکو د غاصبینو او د شته فساد جدي مخه ونیسي. دا پکتیا لپاره نوی ګمارل شوی والی زلمی ویسا خلکو ته د نوموړي د معرفي په دې غونډه کې وویل چې دی به په دې ولایت کې د خلکو له شخصي ګټو قانون ته ډیر ارزښت ورکړي.
د هیچا تر تاثیر لاندې نه یم او د هیچا په خوله نه کوم. زما دپاره بهترین لارښود قانون دی. د قانون په چوکاټ کې، د ملي ګټو په نظر کې، زه د ځوان سپینږیري قومي مشر ملا امام او د ولایت د ادارې ټول وړاندیزونه ټول خبرې اورم.
دا والی د معرفت دا غونډه په داسې مهال ترسره شوه چې د پکتیا او شمیر نورو قومي مخورو تېره ورځ د ویسا د راتګ مخالفت څرګند کړی و.
د ژوند رنگونه.
زما نوم حاجی اسماعیل دی، د هلمند د ولایت د مساکله نه کابل ته راغلم.
څه کیسه مساکله کې؟
مساکله کې خو پیلن کراری و، خاص کوم شی نه و، خو بیا هم جنگونه و، ټکان و، مشکلات نیر.
دلته کابل ژوبڼ کې څه دی ولیدل؟
دلته خو تقریبا دوه ساعته کېږي یو زه یو بل زما انډیوال راغلي و. تقریبا شل کلونه کېږي چې دلته دا ځای ته موږ نه و راغلي. نو هر څه مو ولیدل، ډېر وضعیت سم دی، ډېر وضعیت نورمال دی، امنیت دی، مطلب دا حیوانات چې سودوري ګرځو پکښې و.
کوم یو ډېر
نو خپل خو زما مرغانو سره سر کار لرو. دا کوترو ښه خوند راکوي. دلته یو بل ډول مرغان دي، هغه بریښندکي لکۍ دي، څه کاکولان هم لري، دغوم ښه خوند راکوي. بیا دا اوشترمرغ هم ښه خوند کوي.
دا له کلیو چې خلک راځي اکثرا دا هڅه کوي چې ژوبڼ ته راسي او دلته مرغان وویني. نو دلته څه داسې خاص دی چې دا ټول کلیوال خلک ورته راځي؟
خو داسې یو نوی شی دی چې نو چا نه دي لیدلي. د یو منظرې ځای دی، د ساتیرې ځای دی، رقم رقم مرغان او حیوانات. نو موږ نه یې لیدلي، نو موږ غواړو چې راسو دا ووینو. بیا کله خپل بچو خپل کشرانو ته دا ووایه چې داسې شان و کابل کې باغې واش کې پلانې شوي پلانې شوي. نو په دې خاطر باندې دلته موږ راځو.
ځینې کسان چې ژوبڼ ته راځي د حیوانات او مرغان زوروي، کله خو تاسو داسې نه کړی؟
نه نه، خپل باسواده هم دلته پر هر لوحه باندې نوشته دي چې هندارو ته مه نږدې کېږئ. دا خو ښه کار هم نه دی. نو بس ما سیانې سیل کوو ورته ګورو، بېخي داسې یو کشکش هم نه ورته کوو چې سر پورته کېدی، بیا مزاحمت نه جوړو.
هلمند ته چې لاړ شي نو د ژوبڼ په اړه به خلکو ته څه وایې؟
ونو دا اوس مې دا په نظر کې واپس ولې څو خلکو ته اوس ټلیفونونه ما وکړه چې زه دلته یم د شان دي. نو بیا به دا کیسه ورته کوو چې پلانې شی مول دی، پلانې شی مول دی، پلانې شی مول دی. دا شان خو نو موږ نه دي لیدلي، ډېر شان دي چې موږ نه دي لیدلي. نو بیا به دا کیسې ورته کوو چې پلانې شی موږ ولیدي، پلانې داسې ښه ځای و، داسې حیوانات و چې بېخي موږ نه دي لیدلي، په تاریخ کې مو هم نه دي لیدلي، ډېرو خلکو هم نه دي لیدلي داسې حیوانات.
بیا به د هغوی زړه ما واکړ کوي چې دلته راشي کنه
خامخا راځي ونو خو اوس پیلن ما شاته ټلیفون کوي درش کې دی بار ول کته دوی درې ورځې وری ګریش زه درځم مال تراس دل تراس منظرې وک نو خود راځي خلک ګوري خو نو دا منظرې زاید شه زاید سی حیوانات یو دا اوشترمر دی تقریبا ما خپل په ژوند کې نه لیدل زمان جوالانم گمان کوم چنه وی دلی
که هلمن کی انداز جو برن یا د تفریز ایونه جوړ سی کنه د خلکو بسات ور سره تیر وی
بالکل یا ساتیر کراته جوړ سی نو
وختنه مکړی
وختنه خو مکړی سی به خو وضعیت او حالات نه دی منظمه کی سن نست په هلمن چې جنگونه دی ټکان دی د شاند د چا فکر نس هم دا خبره د وادي ول چې وس په یو مرمۍ راسی ما به ولي وس به راسی ما ورولي چیر یو ځای سر پنه دا خبره
خدرمنو اوریدونکو دا واز مشلومړي خبري مجله اوس په بل خبري مجله جاوید نعیمی وړاندې کړی.
تشکر سروان صاحب، سلام عرض میکنم و سپر یکتون بخیر به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی. خوش آمدین. 7:30 قبل وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها و گزارش از افغانستان و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه 7 ماه قوس سال 1395 هجری شمسی است که برابر میشد با 27 نوامبر سال 2016 میلادی. والی هلمند میگوید رهبری طالبان در افغانستان نه بلکه انوز هم در پاکستان است. این در صدر مطالب خبری ما. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. پیش از همه خبرهای این ساعت. سرخط ها. وزیر خارجه بریتانیا در سفرش به کابل گفته است که کشورش در دراز مدت به افغانستان کمک خواهد کرد. طالبان مسلح مراکز آموزش انتحاری خود را به ولسوالی کوهستانات سر پل منتقل کردند و صدر اعظم پاکستان جنرال قمر جاوید بجوا را به عنوان لیدر سیز جدید آن کشور تعیین کرده است. مشروع خبرها. وزیر خارجه بریتانیا در سفرش به کابل گفته است که کشورش در دراز مدت به افغانستان کمک خواهد کرد. بوریس جانسون در جریان دیدارش از یک اکادمی نظامی دیروز در کابل گفت که بریتانیا به همکاریش برای آموزش نیروهای افغان در چهارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو ادامه خواهد داد. جانسون گفت که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تعهد این کشور در قبال کشورهای مثل افغانستان را خدشه‌دار نخواهد ساخت. وزیر خارجه بریتانیا همچنان دیروز با عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه و روز جمعه هم با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیدار کرده بود. این نخستین سفر بوریس جانسون به افغانستان است. بریتانیا در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان 450 نظامی دارد. والی سرپل میگوید طالبان مسلح مراکز آموزش انتحاری خود را به ولسوالی کوهستانات این ولایت منتقل کردند. ظاهر وحدت والی سرپل در نشست خبری در مزار شریف شام شنبه بیشتر در این مورد گفت.
گزارشات ما میرسانه که حدوداً قبل از این جنگ اخیری که در سرپل اتفاق افتاد 60 تن افرادی به قول خودشان اینا فدایی را آموزش داده بودند که او فدایی‌هایشان هم در همین عملیات علیه ما و نیروهای امنیتی ما نقش خود داشتند. اونا را آموزش داده بودند و اونا به تمام معنا آماده به اصطلاح خودشان قربان شدن و فدا شدن بودند که اونا هم نقش خود داشتند.
طالبان تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. هفته گذشته گزارش داده شد که حمله کننده انتحاری که میخواست آقای وحدت را هدف قرار دهد از سوی نیروهای امنیتی سرپل از پا درآورده شد. والی سرپل همچنان گفت که در کنار جنگجویان طالبان گروه‌های مرتبط با داعش نیز در بخش‌های از این ولایت فعالیت دارند. چندین عضو خانواده هایی که از شدت جنگ به ولایت جوزجان پناه آوردند از شدت سرما جان دادند. عبدالرحمن محمودی معاون ولایت جوزجان دیشب به رادیو آزادی معلومات بیشتر داد.
بیشتر از 10 کسان دیگر شدند که به اثر سردی و جان باختند. 5 تن از مردای بزرگ که البته 2 از خانم‌ها تشکیل می‌دهن و 3 مردای کهنسال بودن و اینا فقط در مغول و سردره و بیبی مریم و قروغ در این منطقه تلفات موجود بوده.
معاون والی جوزجان افزود ده ها خانواده در نتیجه درگیری های تازه عمدتاً از ولایت های فاریاب و سرپل به جوزجان آواره شدند. محمودی گفت که برای بیجا شدگان داخلی هم کمک نقدی کردند و هم کمک های عاجل صحی. اما رحمت الله حشر ولسوال درزاب گفته است خانواده هایی که به این ولسوالی پناه آوردند به خدمات صحی دسترسی ندارند. حشر هشدار داده که اگر کمک های عاجل به بیجا شدگان نرسد شمار تلفات بیشتر خواهد شد. حالا هم تحولات منطقه و جهان. نواز شریف صدر اعظم پاکستان جنرال قمر جاوید بجوا را به عنوان لیدرستیز جدید این کشور تعیین کرده است. قرار است جنرال بجوا دو روز دیگر یعنی در 29 ماه نوامبر رسما به عنوان لیدرستیز جدید پاکستان آغاز به کار کند. جنرال بجوا جانشین جنرال راحیل شریف خواهد شد. هنوز موقف او در مورد مسائل حساس مانند روابط اردو با حکومت ملکی پاکستان و نیز موضع‌گیری او در مورد هند رقیب دیرینه کشورش معلوم نیست. اردوی پاکستان در بیانیه‌اش گفته است که جنرال بجوا قسمان در بیرون از پاکستان درس خوانده و به گونه مثال از آموزش‌های او در کانادا و همچنان در بخش نیروی بحری در ایالات متحده ای آمریکا اشاره شده است. لیدرستیز پاکستان تقریبا نیرومندترین شخص در پاکستان است. کمپاین انتخاباتی هیلری کلینتون نامزد سابق انتخابات آمریکا گفته است در شمارش دوباره آرای انتخاباتی در ایالت ویسکانسن شرکت خواهد کرد. جل استاین نامزد حزب سبز با عنوان کردن ناهنجاری در آمار آرا خواهان شمارش مجدد آرای انتخاباتی ایالت ویسکانسن شده بود که این درخواست او از سوی هیئت انتخاباتی ایالتی پذیرفته شد. استاین همچنان خواهان شمارش مجدد آرای ایالت‌های میشیگان و پنسیلوانیا شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا شمارش آرای این ایالت را کلاهبرداری عنوان می‌کند. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در 8 ماه نوامبر امسال برگزار شد. پیروزی کلینتون در نتیجه شمارش مجدد آرا در 3 ایالت به دلیل تفاوت آرا غیر محتمل به نظر می‌رسد. و پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین گفته است که قحطی سالهای 1930 در این کشور باید به عنوان قتل عام شناخته شود. پروشنکو که در جریان مراسم یاد بود از قربانیان قحطی دیروز در کیف صحبت میکرد گفت:
Я щойно підписав указ президента, якому в тому числі дав доручення.
من فرمان را امضا کردم که بر اساس آن وزارت خارجه اوکراین در کنار دیگر مسائل روی این کار میکند که قحطی اوکراین از سوی جامعه بین المللی، کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی به عنوان قتل عام مردم اوکراین شناخته شود. در قحطی سالهای 1930 در دوران جوزف استالین دیکتاتور وقت شوروی سابق 2 میلیون نفر جان دادند. این بود خبرها. حالا هم پیشگویی وضعیت آب و هوا از خلیل سلطانی.
شنونده های رادیو آزادی سلام و صبح بخیر. وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد از رادیو آزادی مشنوید. کابل بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 2، آسمان آفتابی. ایراد در 12 ساعت آینده سردترین هوا را دارد. بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین -4، آسمان آفتابی. مزار شریف همچنان سردترین هوا را دارد. بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین -9، آسمان آفتابی. جلال آباد دارای هوای گرم است. بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 10، آسمان آفتابی. بامیان همچنان امروز دارای هوای سرد است. بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین -5، آسمان آفتابی. و در فیض آباد همچنان هوا سرد است، آسمان ابری. بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین -5.
باز هم خوش آمدید. 7:37 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران و تیم خبری و تکنیکی ما با این مطالب در مجله خبری حاضر با شما خواهیم بود. ولی هلمند میگوید رهبری طالبان در افغانستان نه بلکه هنوز هم در پاکستان است. هیئت اداری مشن و جرگه تخطی های سرحدی پاکستان را یک عمل نادرست عنوان میکند. یک سناتور افغان به این باور است.
چرا یک عمل بد است، چرا یک عمل شوم است و هیچ وقت افغان ها از یک بلشت خود خود تیر نخود شد.
ولی جرگه افغانستان میگوید مداخله سر محکمه در مسئله استیضاح وزیران خلاف قانون است. در پاکستان لیدرستیز فعلی آن کشور جایش را به یک جنرال تازه واگذار می کند. در ادامه این مجله خبری شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. معاش اکثر کارکنان در دفاتر پایین است و کفایتشان نمی کند.
مصرف جان مادر تا زمی دفتر بر جمع جارو میکنیم 8000 معاش داریم زمی پیسه هم لایق نمیشه خوین قیمتی از
این صحبت در رنگ های زندگی از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. ولی هلمند میگوید رهبری طالبان در افغانستان نه بلکه هنوز هم در پاکستان است. حیات الله حیات گزارشات در مورد منتقل شدن شورای رهبری طالبان به هلمند را رد میکند، ولی او به رفت آمد برخ از مقام های طالبان از کویت به هلمند اشاره دارد. بیشتر در این مورد در گزارشی که مصطفی صدیقی تهیه کرده.
حیات الله حیات والی هلمند گفت رهبری طالبان فعلا هم در شهر کویت پاکستان است. آقای حیات گزارش ها در مورد منتقل شدن شورای طالبان به هلمند را نادرست خواند، ولی رفت و آمد اعضای بلندپایه شورای کویت به هلمند را رد نکرد. والی هلمند در صحبت تلفنی دیشب به رادیو آزادی توضیح داده گفت
اعضای شورای کویت و همچنان والی های نام نهاد، ولسوالای نام نهاد و دیگه مسئولین نظامی طالبا از کویت رفت آمد داره به هلمند با ولایت‌های دیگه، ولی که شورایش آمده باشه هرگز شورایش انتقال نیافته. فعلا هم تمام اراکین بلند رتبه طالبا در کویت پاکستان و پشاور پاکستان زندگی میکنه.
به تازگی خبرگزاری اسوسییتد پرس از احتمال منتقل شدن شورای رهبری طالبان به افغانستان گزارش داد. بر اساس این گزارش ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته است که شورای رهبری طالبان چند ماه پیش به افغانستان منتقل شده است. اسوسییتد پرس با نقل از یک مقام طالبان که نامش ذکر نشده گفته که شورای طالبان به هلمند منتقل شده است، اما والی هلمند گفت که تلاش‌های طالبان برای انتقال شورای کویت به هلمند ناکام مانده است.
اینا کوشش میکرد که حتی مرکز هلمند شهر لشکرگاه را سقوط بده و هدفشان این بود که اگر اینا بتانه لشکرگاه را بگیره و هلمند را سقوط بده اینا شورای کویت را به اینجا انتقال بده، ولی اینا با جدی عکس العمل قوات‌های امنیتی و دفاعی افغانستان روبرو شدن و در پلان خود کامیاب نشدن. در این وقت اعلان کرده که به اصطلاح ما شورای کویت را در جنوب هلمند انتقال داریم.
دواخان مینپال یک معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان هم برای رادیو آزادی گفت که شورای طالبان به افغانستان منتقل نشده است.
جګړه پر خاصیه ده په دې کې شک نشته او لاملونه هم معلوم دي، ولی دا شی دوی نه تخپل رهبری را انتقال کی، دا شی دوی دایمي مراکز ولري کاملا په ټول افغانستان کې راشي نقطه نه لري.
به گزارش اسوسییتد پرس شورای رهبری طالبان 16 مقام منتخب دارد که این وظایف را انجام می‌دهند: نظارت بر فعالیت این گروه در سراسر افغانستان، اجازه دادن به هر گونه تغییر در برنامه‌ریزی و استراتژی و میانجیگری برای حل منازعات میان قوماندانان نظامی. مقام‌های افغان همواره پاکستان را به حمایت از طالبان متهم ساختند، ولی مقام‌های پاکستانی اتهامات مبنی بر این که اداره استخبارات پاکستان ISI از شورشیان حمایت کرده باشد را رد کردند.
گزارش بود در مورد اظهارات تازه ولی هلمند که گفته است رهبری طالبان در افغانستان نه بلکه هنوز هم در پاکستان است. در این میان در مجلس سنا یک عضو اداری مشران جرگه تختی های سرحدی پاکستان را یک عمل نادرست عنوان می کند و می گوید افغانها هرگز تسلیم خواست های پاکستان نخواهند شد. این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که پاکستان به تازگی با برافراشتن بیرق آن کشور مراسم ویژه نظامی را در نقطه صفری خط دیورند در منطقه چمن راه اندازی کرد. آرزو غیاسی از کابل جزئیات می دهد.
هیئت اداری مشران جرگه افغانستان می گوید تلاش های پاکستان جهت به رسمیت شناختن خط فرضی دیورند هرگز افغانها را وادار به تسلیم شدن این هدف شوم آن کشور ساختن نمی تواند. حسیب الله کلیمزه معاون دوم این جرگه روزشان به در صحبت با رادیو آزادی ضمن تقبیح تختی های سرحدی پاکستان گفت که افغانها برای حفظ خاکشان همواره قربانی داده اند و در آینده نیز برای دفاع از کشورشان آماده خواهند بود.
ما من حیث افغانان، من حیث نمایندگان مردم افغانستان
عمل پاکستان واقعا بسیار یک عمل بد است، بسیار یک عمل شوم است و هیچ وقت افغان ها از یک بلشتقات خود تیر نخواد شد.
این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که پاکستان به تازگی با برافراشتن بیرق آن کشور مراسم ویژه نظامی را در منطقه صفری خط دیورن در منطقه چمن راه اندازی کرده است. این بار نخست نیست که از تخته های سرحدی پاکستان حرف زده می شود، بلکه در گذشته نیز مقامات امنیتی افغان همواره از حملات راکتی نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند و از ایجاد تاسیسات نظامی از سوی این کشور در برخی مناطق مرزی افغانستان سخن گفتند. مسئله ای که سبب درگیری و تلفات میان نظامیان هر دو طرف نیز گردیده است. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان بر رادیو زادی گفت در شرایطی که روابط دو جانبه افغانستان و پاکستان در مرحله حساسی قرار دارد، این گونه اقدامات می تواند سبب خدشه‌دار شدن بیشتر روابط میان دو کشور گردد.
وزارت جمهوری اسلامی افغانستان مراتب اعتراض شدید خیش را در پیوند به تحرکات نظامی پاکستان که با برافراشتن بیرق آن کشور و اندازی مراسم ویژه نظامی در نقطه صفری خط فرضی دیورند در منطقه چمن صورت گرفته است ابراز داشته و آن را اقدام نامناسب، تحریک کننده و برخلاف تعهدات قبلی طرفین میداند.
این در حالی است که به اساس گزارش ها حکومت پاکستان به تازگی از ساکنان قبایلی در آن سوی خط فرضی دیورند خواستار گرفتن ویزه برای سفر به افغانستان نیز شده است، اما مقامات افغان آن را تصمیم یک جانبه و برخلاف عرف موجود برای ساکنان دو طرف خط فرضی دیورند عنوان می کنند.
سرخط خبرها، وزیر خارجه بریتانیا در سفرش به کابل گفته است که کشورش در دراز مدت با افغانستان کمک خواهد کرد. بوریس جانسون در دیدارش از یک اکادمی نظامی در کابل دیروز گفت که بریتانیا به همکاریش برای آموزش نیروهای امنیتی افغان در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو ادامه خواهد داد. ولی سرپل میگوید طالبان مسلح مراکز آموزش انتحاری خود را به ولسوالی کوهستانات این ولایت منتقل کردند. ظاهر وحدت ولی سرپل در نشست خبری در مزار شریف شام شنبه گفت گزارش های آنها میرسانند که پیش از جنگ اخیرا در سرپل اتفاق افتاد، آنها 60 تن از افراد به قول خودشان فدایی را آموزش داده بودند. چندین عضو خانواده هایی که از شدت جنگ به ولایت جوزجان پناه آوردند از شدت سرما جان دادند. عبدالرحمن محمودی معاون والی جوزجان به رادیو آزادی گفت بیشتر از 10 کودک در نتیجه سردی هوا جان دادند. نواز شریف صدر اعظم پاکستان جنرال قمر جاوید بجوا را به عنوان لوی دیرستیز جدید آن کشور تعیین کرده است. قرار است جنرال بجوا تا دو روز دیگر یعنی در 29 نوامبر رسما به عنوان لوی دیرستیز جدید اردوی پاکستان آغاز به کار کند. کمپاین انتخاباتی هیلری کلینتون نامزد سابق انتخابات آمریکا گفته است در شمارش دوباره آرای انتخاباتی در ایالت ویسکانسن شرکت خواهد کرد. این آمادگی کلینتون در حال است که جل استاین نامزد حزب سبز با عنوان کردن ناهنجاری در آمار آرا خانه شمارش مجدد آرای انتخاباتی ایالت ویسکانسن شده بود که این خواست وی از سوی هیئت انتخاباتی ایالتی پذیرفته شده است. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین گفته است که قحطی سال 1930 در این کشور باید به عنوان قتل عام شناخته شود. در قحطی سال 1930 میلادی در دوران جوزف استالین دیکتاتور وقت شوروی سابق 2 میلیون نفر جان دادند. این بود سرخط خبرهای افغانستان و جهان. تا این ساعت این خبرها در صفحه اینترنتی ما و بیشتر از آنها را هم در صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میتونین بخونین، بشنوین و ببینین. همچنان برای اطلاع یافتن از تازه ترین های افغانستان و جهان ما را در فیسبوک و تویتر هم دنبال کنید. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سید سمی عباس شمار از این رسانه ها را مرور کرده است.
نشریه اینترنتی سوفیا کلاب که از بلغاریا نشرات میکند در شماره اخیر خود درباره برخوردها بین پلیس و پناهجویان در یک کمپ که اکثر آنها افغان ها هستند مطلبی را نشر نموده است. به نوشته نشریه وزیر امور خارجه بلغاریا دانیل میتوف در مورد بحران مهاجرین با شازدافر افغان احمد صدیق در این مورد صحبت کرده است. بنوشته نشریه در گزارش های سازمان جهانی مهاجرت آمده است یک تعداد پناهجویان که می خواهند به کشورهای اتحادیه اروپا بروند همکنون در بلغاریه بند ماندند که یک شمار زیاد آنها افغان ها می باشند و کسانی که روز پنجشنبه در کمپ هرمانلی با پلیس برخورد کردند نیز قسمان افغان ها بودند. بنوشته این وبسایت وزیر خارجه بلغاریه گفته است کمپ هرمانلی که برای بودوباش موقت پناهجویان ساخته شده تمام اقدامات اساسی برای تامین حقوق ابتدایی مهاجرین در آن مد نظر گرفته شده است. او می افزاید درباره برخوردها و خشونتهای اخیر در این کمپ و تخطیهایی که صورت گرفته تحقیقات قضایی انجام خواهد شد. نشریه اینترنتی سوفیا کلاب می افزاید وزیر خارجه بلغاریه میتوف گفته است که کشورش برای بهتر ساختن تمام شرایط در این کمپ تلاش می ورزد. نامبرده اشراف ظافر افغانستان خواسته که در شناسایی آن افغانانی که به کشورشان فرستاده می شوند و تهیه اسناد به آنها کمک کند تا این پروسه را سریع‌تر بسازد. وزیر خارجه بلغاریه بر روابط حسنه بین کشورش و افغانستان تاکید نموده و گفته است امیدوار است که واقعه کمپ هرمانلی بر روابط دو کشور تأثیر منفی نگذارد. نشریه برایتبارت در شماره اخیر خود می نویسد که عدم توجه امریکا به هشدارهای اداره استخبارات افغانستان می تواند یکی از دلایل حمله کشنده بر قرارگاه بگرام باشد که 4 امریکایی در آن کشته شدند. بنوشته نشریه قبل از حمله انتحاری در 12 نوامبر در داخل قرارگاه بگرام که 2 عسکری آمریکایی و 2 قراردادی آن کشته شدند، اداره امنیت ملی افغانستان حداقل 2 بار به آمریکایی‌ها هشدار داده بود که احتمال یک حمله در این قرارگاه می‌رود که کارمندان محلی قرارگاه در تحریزی آن دست دارند. در این حمله 16 آمریکایی دیگر زخمی شدند. بنوشته نشریه برایتبارت تروریست حمله کننده به نام قاری نایب 5 سال قبل هم به اتهام فیر راکت ها بر قرارگاه بگرام دستگیر شده بود ولی کدام سند موثقی برای دست داشتن وی در این کار به دست نیامد. نشریه می افزاید مقامات امنیتی افغان چندین بار از امریکایی ها خواستند که در مورد کارمندان محلی آنها تحقیق می کنند و خواهان معلومات شدند، اما امریکایی ها هیچگاه به این تقاضا پاسخ مثبت ندادند. بنوشته نشریه بگرام در گذشته هم مورد حمله قرار گرفته بود ولی این اولین حمله انتحاری بود که در داخل قرارگاه انجام شد و نشان می‌دهد که سیستم تحقیقات آمریکایی‌ها برای استخدام افراد در این قرارگاه دقیق نبوده است. نشریه می‌افزاید بعد از این حادثه اکنون آمریکایی‌ها حاضر شدند که در مورد استخدام افراد محلی به قرارگاه‌های خود با ادارات امنیتی افغان مشوره کنند.
ساعت 7:51 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. در آغاز این مجله خبری شنیدید که والی هلمند میگوید رهبری طالبان در افغانستان نه بلکه هنوز هم در پاکستان است. با باور شما منتقل شدن رهبری طالبان به ولایت هلمند به چه معنا خواهد بود؟ چه تأثیری بر وضعیت افغانستان خواهد داشت؟ آیا دست پاکستان به این ترتیب از حمایت طالبان کوتاه خواهد شد؟ در این مورد در برنامه میکروفون شما ساعت 8:30 تا 9:30 با وقت افغانستان بحث خواهیم کرد و منتظر تماس ها و پیام های شما خواهیم بود. گزارش ها را ادامه می دهیم. ولسی جرگه افغانستان می گوید مداخله سر محکمه در مسئله استیضاح وزیران خلاف قانون است. هیئت اداری ولسی جرگه روز شنبه در جلسه عمومی گفت که دخالت سر محکمه در استیضاح وزیران ارزش های حقوقی آن ارگان را تحت پرسش می برد. از سوی هم کارشناسان به این باورند که بر اساس بند اخیر ماده 92 قانون اساسی مداخله استر محکمه در استیضاح وزیران قانونی است. فرشته ندا از کابل جزئیات می دهد.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان از استر محکمه می خواهد تا در مسئله استیضاح وزیران مداخله نکرده و کشمکش ها را از این بیشتر نسازد. ظاهر قدیر معاون اول این جرگه که ریاست جلسه روز شنبه را بر عهده داشت گفت مداخله استر محکمه در مسئله استیضاح وزیران خلاف قانون است. آقای قدیر همچنان گفت
ارسال پروسه استیضاح وزیران به استر محکمه با وضاحت اظهار می کند که خلاف قانون بوده و ارزش های حقوقی سر محکمه تحت شعار قرار می گیرد و سر محکمه نباید خود را دخیل موضوع سازد و نگذارد که کشمکش ها بستر شد.
ظاهر قدیر همچنان استیضای وزیران را حق قانونی این جرگه دانسته، گفت که این مسئله خط سرخ است و هیچ کس حق مداخلت در آن را ندارد. این سخنان پس از آن مطرح می‌گردد که هفته گذشته ولسی جرگه 16 وزیر را که کمتر از 70% بودجه انکشافیشان را مصرف کرده بودند مورد استیضای حضوری و غیابی قرار داده که در نتیجه 7 تن از وزرا از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند. پس از آن رئیس جمهور غنی مسئله استیضا و سلب صلاحیت وزیران را به خاطر تفسیر به استر محکمه فرستاد. از سوی هم یک منبع استر محکمه که نخواست از وی نام برده شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که هنوز قبل از وقت است که استر محکمه در این مورد ابراز نظر نماید. در این میان شماری از کارشناسان حقوقی بدین باورند که به اساس بند اخیر ماده 92 قانون اساسی مداخله قوه قضاییه در مورد استیضای وزیران قانونی میباشد. کبیر رنجبر یک تن از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
به این مناسبت قوه قضاییه مداخله است قابل قانونی است و اگر اعضای ولسی جرگه فکر میکنند که مداخله استرا محکمه بی مورد است و فکر میکنم که مواجه نیست.
کبیر رنجبر همچنان گفت که اگر فیصله استرا محکمه با در نظر داشت دلایل طرفین و شفاف باشد هیچ نوع مشکل را به بار نمی آورد و به گفته آقای رنجبر در صورت که استرا محکمه بدون در نظر داشت دلایل قانونی به اساس ملحوظات سیاسی فیصله نماید مشکلات را در کشور بیشتر می سازد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
در پاکستان لیدر استیز فیلیان کشور جایش را به یک جنرال تازه واگذار می کند. راحیل شریف در حال از مقامش کنار می رود که پاکستان هم در درون و هم در بیرون با چالش های فراوان روبروست. مصطفی صدیقی جزئیات می دهد.
نواز شریف صدر اعظم پاکستان جنرال قمر جاوید بجوا را به عنوان لویدرستیز جدید این کشور تعیین کرده است. جنرال بجوا جانشین جنرال راحیل شریف خواهد شد. دوره 3 ساله جنرال شریف به زودی به پایانش می‌رسد. قرار است جنرال بجوا 2 روز دیگر در 29 ماه نوامبر رسما به عنوان لویدرستیز جدید اردوی پاکستان آغاز به کار کند. لویدرستیز اردوی پاکستان تقریبا نیرو منترین شخص در پاکستان است. اردوی پاکستان از لحاظ شمار نیرو 6 اردوی جهان به شمار می رود. جنرال بجوا ریاست بخش آموزش و ارزیابی اردوی پاکستان را به عهده داشته است و معلومات زیاد در مورد او در دست نیست. مثلا موقف او در مورد مسائل حساس مانند روابط اردو با حکومت ملکی پاکستان و نیز موضع گیری او در مورد هند رقیب دیرینه پاکستان روشن نیست. اردوی پاکستان درست پیش در بیانیه سوانه مختصر جنرال بجوا را منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که او قسمن در برون از پاکستان درس خوانده و به گونه مثال به آموزش او در کانادا و آموزش های او در بخش نیروی بحری در ایالات متحده آمریکا اشاره شده است. جنرال بجوا همچنین در برون از پاکستان خدمت کرده است. به گونه مثال او فرماندهی یک بخش نظامی پاکستان در کشور آفریقایی کانگو را به عهده داشته است. یک پرسش کلیدی این است که آیا جنرال بجوا از پس همه چالش‌های کنونی موفق برون خواهد آمد؟ خبرگزاری رویترز گفته است وضعیت امنیتی در سراسر پاکستان در دوره کار جنرال شریف به طور چشمگیر بهبود حاصل کرد و از شمار حمله‌های تروریستی هم در این کشور کاسته شد. با تحلیل رویترز اکنون جنرال بجوا هم در درون پاکستان و هم در بیرون از آن با چالش‌های فراوان روبروست. به گونه مثال رویترز از تلاش گروه دولت اسلامی یا داعش برای نفوذ در پاکستان یادآوری کرده و گفته است که گروه‌های جنگجوی دیگر مثل طالبان پاکستانی هم به حمله‌های گسترده بمی و دیگر حمله‌های مسلحانه‌شان ادامه دادند.
رنگ های
زندگی.
سلام مادر جان، خوب هستی؟
علیکم جان مادر.
مادر جان مصروف چی کارو بارستی؟ چی میکنی؟
مصروف جان مادر تازمی دفتر با جمع جارو میکنیم. 8000 معاش داریم. بچه ما از پدری است، بیخ 5 فامیل است فون. از همی پیسه هم نمیشه خواهینا قیمتی از گاز قیمت از چیزا کلگی قیمت هست.
خیده خانه خودت هستی که تنها کار میکنی یعنی بچی تا ممرایت کمک میکنه؟
نه در گردن خودم بچه ایم که پودری است.
چند نفر سازه فامیلتان؟
فامیلم کتی ما 8 نفر میشه، 5 تا اولادش هست، یک خودش و یک زنش هست، 7 تا ما 8 تا.
ای بچه گه کاش چی میکنه؟ نواسای چند ساله چی کارا را میکنه؟
نواسای ما 2 تا 3 تا بچه هست، 2 تا دختر است. اما دختر دوگانگی است، 5 ساله اردویش بچه، اما کلانش 7 ساله است. پار سال در مکتب انداختیم، مکتب میخوان، اما 2 تاش 2 ساله و 3 ساله است. از امی هیچ کار کده نمیتن.
آرسه چی کار میکنه؟
از روز میچ خانه ششته بیکار بیکیست.
از عروس تا حالا نگفتی که بیام رای مکو تا هم یک زرگی؟
والا عروس من پار سال بیخی مریض بودم، مالیات شد. امسال یک کمی خوب است خون، والا دلیم نمیشه که بیرون بکشیم. ما مردم یا ترکی هستیم، جانی مادر خود دختر است، بی سواد است، نمیتانه. حالی در فکر ما است، حالی در دلیم میگرده که گمش کدی که خود ما نمیتانیم. یا عزیز بجای خودم میاریم که مجا مجارو کنه، یا یک کار دیگه برش پیدا شوه، یک خیاطی، یک چیزی خیاطی میتانه یاد داره. مقصد تالی ده کار کردن نکشیدیم، چی دروغ آدم بگوه.
شوارت از یا فوت کردن؟
شوارم شهید شده، 40 سال میشه نمید. زمین روز دوشنبه در وطن ما ماستگه هستیم، دوشنبایی بازار میشه، در بازار میرفت دیگه جنگ شروع شد، در جنگ زمین کشته شد.
چی کار میکرد شوارت؟
شوارم ملک قریه بود، آدم اموگاپ راست خوب است نه؟ چیز دم دولت میرفت و میامن مالک قریه بود، مقصد کاریش سپیدا میکرد.
تشکر از همراهی هر یکتون در این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم. حالا هم در نیم ساعت پیش رو در برنامه